באמריקה רק רדיו אשנע.
אשנע רדיו.
אשנע רדיו. רדיו אשנע.
סדאי
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو د خل خانم او په لومړی سهارنی خبری خبرونی پیل کو د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لندستا
متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کوټي په خار کې د مرګانی وبریدونو په کلکه غندنه کړې ده د ترکی او روسي جمهور رئیسان نن په روسیا کې ملاقات کوي او عیني شاهدان وایي چې پروانه افته کې د ایتوپیا د امنیتی قواو په بدریغه ډزو کې نوی کسا احتجاج کوونکي وژل شوې دي
نن د سې شنبې ورځ دا د 1915 کال د زمري د میاستي 19 نیټه ده چې د 2014 کال د اگست میاستي د 9 نیټه سره سمون خو درنو اوردونکو زمج د نورځي په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه د مطالب اوردل سي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار لشکرګا په لار کې پراته ماینیشن کړی دی او اوس لارې د خلکو د لپاره خلاصه کړی ده په کندوز کې یو شمېر تنکي ځوانان د وسلوالو طالبان لخوا د ماینې شدلو او د مقناطیسي ماینو د ځای پر ځای کولو لپاره تربیه شوي دي د غرض د پرونی د کوټي ښار په روغتون باندې د ځانمرګ برید په اړه یو رپورټ لرو او په امریکا کې داسې په داسې حال کې چې د نومبر په 8 د جمهوري ریاست انتخابات تر سره کیږي د امریکا د انتخاباتو کمیسون وایي چې په منصفانه او عادلانه توګه د انتخاباتو سرته رسولو او د انتخاباتي سیستم د اعتبار او د خوندي ساتلو لپاره یو لړ اقدامات په پام کې نیول دي او د امریکا جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ خپل اقتصادي پلان وړاندې کړی دی دا ټول رپورټونه به د خبرونه وروسته چې سلیمان شاه به تاسو ته وړاندې کړي
د دوشنبه په ورځ د کوټه د خار په یو ملکی روختون کې په مرګانی بریټ کې د وژل شو کسانو شمیر او یو تا رسیدلې ده یو څلور شپږ کسان زخمیان دي مرګانی چاودنه هغه محل وشو چې د مدافع وکیلانو یو ډله د بلوچستان د مدافع وکیلانو د اتحادې د مشر او نامتو قانون پوه بلال انور کاسی له مړي سره یو ځای روختون ته راغلی چې د هغه د وژلو په خلاف احتجاج وکړي او خپل غم او درد څرګند کړي آینه شاهدانو پولیسو امریکا غږ ته ویل چې د بم چاودنه دومره زوره وره وه چې د روختون د ودانې کړکۍ ماتې کړې د دغې وژونکي حملې زیاتره قربانیان د بلوچستان صوبایي مدافع وکیلانو بلال انور کاسی د دوشنبه سهار وختي نامعلوم ټوپکوالاو په کوټه کې پناه کړ او وی وژو یو شمېر ژورنالیستان او کمرمنان چې د وکیلانو د احتجاج په باب ریپورټونه ورکول هم په دغه چاودنه کې زخمیان شوي دي او یا وژل شوي د جماعت الاحرار په نوم د پاکستانی طالبانو تحریک نه جلا شوی کوچنی ډلې د مدافع وکیلانو د صوبای اتحادې د مشر د وژلو او د روغتون مخته د مرګانی برید مسولیت قبول کړي او ویل دي چې هدف حکومتي ماموران او مدافع وکیلانو خو په مستقله توګه د غیدا تصدیق تر اوسه پورې نه ده شوی د امریکا حکومت او د ملګرو ملتونو عمومي منشي باندې کوم په کوټه کې د پرونی حمله غندنه کړې ده د امریکا د خارجه وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې ویل شوی دي چې متحده ایالات په کوټه کې په روغتون کې د مرګانی حمله او د بلوچستان د مدافع وکیلانو د صوبایي اتحادې د مشر بلال انور کاسی د وژلو په سختو ټکو غندنه کوي او دغه پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي څرګندوي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید او امریکایي میلیاردر ډانلډ ټرمپ د خپل اقتصادي پلان خاکا وړاندې کړی ده ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د مشیګن په ښار کې د ډیټرایټ اقتصادي فورم غونډې ته په خپل وینا کې ویل غواړي چې د امریکا اقتصاد د سره په پخو ودرېږي
آی وانټ جابز اینڈ آی وانټ ویلث ټو سٹے ان امریکا This is what I want to do for our country.
زه غواړم چې کارونه او سرمایه په خپل په امریکا کې پاتې شي او همدا کار دی چې غواړم د امریکا لپاره سرته ورسوم او د دې کار سره تر سوال تومره ګران نه دی ټرمپ ویل چې په اقتصادي پلان کې پر امریکایانو باندې د مالیجاتو کمول د حکومت د اقتصادي مقرراتو محدودول او د منځنۍ طبقې د ژوند ښه کول شامل دي هغه خپل اقتصادي سیاله او د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د تیر وختونو کاندیدا وبلله چې د هغه په قول په امریکایانو باندې د مالی دولړلو او حکومتي قیوداتو د سختولو ملاتړ کوي. ټرمپ ویل چې کلینټن خبرې ډېرې کوي مګر عمل یې کم دی. ټرمپ اعلان وکړ چې د بډایو امریکایانو او سرمایدارانو کلنۍ مالیه به په سلو کې 9 رقم کړي. د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن هم د دوشنبې په ورځ په فلوریډا کې انتخاباتي غونډه ته وینا وکړه. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسو نړۍ خبرونه اورئ. د ایتوپیا د حکومت سیاسي مخالفان وچ په دې هفته کې په اديس ابابا او څنور خورونو کې د حکومت د ظلم او تیری او په هیواد کې د ثروت او شتمنۍ د غیر منصفانه ویش په ضد د ولسي احتجاجونو په دوران کې د پولیسو او عسکرو په ډزو کې نوي کسان وژل شوي دي. لومړی د ایتوپیا یا حبشې په ارومیا ښار کې خلک د حکومت په ضد راپاسېدل چې بیا وروسته مظاهرو احتجاجونو د پایتخت اديس ابابا په شمول نور خورونو ته هم سرایت وکړ. د رویټرز خبري اجنسي رپورټ چې د جاج کوونکو ملي جنډې په لاسونو کې نیولې او د حکومت په ضد اشارونه ورکول. د مظاهرو په لومړۍ ورځ 30 کسان د پولیسو او عسکرو په ډزو کې ولګېدل. دا مظاهرې چې اوس هم روانې دي د حکومت د رسمي خبري اژانس په قول غیر قانوني دي. امریکایي چارواکو د روان تشدد په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده او د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل وایي چې کم تر کمه 10 کسان د حکومتي قواوو په لاس په غیر قانوني ډول بل محاکمې نه اعدام شوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د روسیې سره د خپل هیواد د خراب اړیکو د ښکولو په منظور هغه هیواد ته روان شوی او نن د سه شنبې په ورځ به د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په سینټ پیټرسبرګ کې ملاقات وکړي. په ترکیه کې د تیرې میاشتې ناکامې نظامي کودتا نه وروسته دا یو خارجي هیواد ته د ښاغلي اردوان لومړی سفر دی. څارونکي په دې باور دي چې د اردوغان دا سفر تکتیکي هدفونه لري ځکه چې له امریکا او لویدیځو انډیوالانو سره اړیکې چندان ښې نه دي. په مسکو کې د کارنګي د موسسې غړي الکساندر باونوف امریکا غږ ته وویل چې دا ملاقات ځکه ډېر مهم دی چې دواړه مشران د لویدیځو قدرتونو سره په لانجو کې ګیر دي او اردوغان غواړي چې لویدیځو قدرتونو ته وښیي چې بله لار هم لري. د افغانستان حکومتي چارواکي د طالبانو او داعش په ضد په جنگ کې د پرمختګونو ادعا کوي او وایي چې په ننګرهار کې د داعش د حکومتدان په شمول په سلګونو وسلوال د نظامي عملیاتو په دوران کې وژلي دي. خو امریکایي چارواکو لا تر اوسه پورې د داعش د حکومتدان د وژلو خبر نه دی تصدیق کړی. د افغانستان د پوځ د محاربوي عملیاتو عمومي رئیس جنرال محمد حبیب حساری په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس وویل چې په هلمند او څنورو ولایتونو کې نظامی عملیات روان دي. په اسلام آباد کې د امریکا خبريال په خپل رپورت کې د افغانستان د حکومتي چارواکو له قوله وایي چې په تیره وفته کې په ننګرهار، قندوز او هلمند کې له 200 نه زیات وسلوال په نظامی عملیاتو کې وژل شوي دي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. طالبان لا تر اوسه پورې د جنرال حساری د اوسرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نوور دغه خبرونه مو اوریدل او اوس ته خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندهار لشکرګاه په لاره د ګرش په سیمه کې د طالبانو لخوا ایښودل سوي ماینونه شن کړی دي او اوس د غلار د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاص ده. زموږ خبريال اکرام شنواری به د کابل څخه د په دیاړه راپور ورکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د اپراسین رئیس جنرال محمد حبیب حساری نن د دوشمې په ورځ دغه وزارت وایان جنرال دولت وزیری سره یو غټ خبری کانفرنس په وینا کې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په باب په ځانګړي ډول د هلمند وضعیت په باب خبریالانو ته معلومات ورکړه. وی ویل چې په هلمند کې جګړه دومره هم زوراور نه ده لکه چې په اړه تبلیغات کوي.
پوره خودم هم شنیدم چې مسیر ګرش په لشکرگاه مسدود است.
جنرال حساری ویل ما په خپل هم واورید چې د ګرش لشکرګاه ترمنځ لاره بنده ده. په ما غوړه چې دا خبر خپور شو زمون کتاب پام دی لار پرته کوم ځان څخه تیر شول. د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیر رئیس ویل کسم د دری ورځو د دغې لارې د بندېدو خبرونه ورکول کیږي خو د افغان حکومت خو اسلوال مخالفان یوازې د یک شنبې په ورځ په دغه لار مننه خښ کړیو چې په ما غوړه خښ شوي مننه شنګ او لاره د لږ ځن وروسته بیرته
عملیات ما از دو استقامت از گرش به استقامت
جنرال حساری ویل زمونگ عملیات در گرش سخه در لاری در پاکول در پاره در دوار و خواب سخه پیل شو او در ورزی تر ماخام سرک پرانیستر شو او پیلن په دقیقه توګه تاسو ته وایم چې لاره پرانستې ده. د دفاع وزارت دغه چارواکي ویل چې د خپل وسلوالو مخالفانو سره په روانه جګړه کې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی. جنرال حساری دا ومنله چې طالبانو د هلمند په روسي جګړو کې د نادري د ولسوالۍ د انزر د ساسیمه د افغان ځواکونو نیولې وه خو هغه ویل چې تیره شپه افغان ځواکونو د سیمه بیرته د خپل وسلواله مخالفانو نه نیولې ده. هغه ویل چې د لشکرګاو نادلی ترمن سړک پرانیستې ده او افغان ځواکونه په نادلی ولسوالۍ کې هم ډیره دي. د افغان پوځ دغه چارواکي د هلمند روانه جګړه یو پرسایشي جګړه بلل او ویل چې له اومې شوره هیڅ افغان ځواکونه په دغه جګړه کې بوختي. جنرال محمد حبیب حصاري د هلمند پر روانو جګړو کې افغان ځواکونو او خپل وسلواله مخالفانو ته د سر د زیان رسیدو په ویل چې افغان ځواکونه تلفات لري خو د وسلواله مخالفانو په اندازه نه دي. د دفاع وزارت دغه چارواکي دا وکړه چې په تیرې وونه کې د هلمند په جګړه کې 1500 وسلواله مخالفان وژل شوي، 1300 ټپل شوي او 300 نیول شوي دي. جنرال حصاري د هلمند په جګړه کې طالبانو د سه کتی په نوم دغه ډلې د زنګو ځواکونو د رول په بابام خبرې وکړه. ویل چې طالبانو ټول ژمه دغه کتی په جوړولو تیر کړی دي.
قطعات مجهزه که از طالبان هم میگیرن، طالبان به نام قطعات
جنرال حصاري ویل د سری کتی په نوم طالبان یو څه جوړ کړی دي. دا ټول هسي په ژمه کې لرلي. هماغه عملیاتي کتی دا چې په هر اسکامت چې قطعات راوړي یو بریک کوي که نتیجې ورکړه ښه او که ستلاسه نه کړل بېرته شاته ځي. طالبان د افغانستان د دفاع وزارت دغه چارواکي څرګندونه ته لا غبرګون نه دی ښودلی. خو د مخه د دغې ډلې یو وین زبی الله مجید د هلمند د نادلي د ولسوالۍ او د لشکرګاه د خاص څلورمې حوزې سره جوخ د باباجي د سیمې په باب رسنیو ته یو ویډیو استولی چې د دغې سیمو په ډېرو برخو کې طالبان حضور خي. طالبان د ګرشک لشکرګاه د لارې بېرته پرانیستلو په باب هم څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې د لغمان په ولایت کې د افغان ځواکونو سره د دوهمې ورځې لپاره د جګړو خبر ورکړی دی. طالبان ویلي چې د لغمان د ولایت د مرکز اکین آباد په سیمه باندې د افغان ځواکونو یو بریک نن بېرته په شا وهلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده وی او ای پښتو.
په کندوز کې یو شمیر تنکی ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا د ماینې شدلو او مقناطیسي ماینونو د ځای پر ځای کولو لپاره تربیه سوي دي. زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن د کندوز څخه په دې اړه دا رپورټ رالېږلی دی.
د کندوز د امنیه قماندان محمد قاسم جنگل باغ وایي چې طالبان له تنکیو ځوانانو څخه د ماینونو په ځای پر ځای کولو او د مشخصو کسانو په وجلو کې استفاده کوي. د کندوز د ښار یو شمیر تنکی ځوانان د مخالفو وسلوالو لخوا په دې خاطر تربیه شوي دي چې په ښار کې په ګوته شوي خلک ترور کړي، په موټرو پسې مقناطیسي ماینونه ونښلوي او یا هم د سړک د غاړې لوی بمونه ځای پر ځای کړي. د همدغه ډول تنکی ځوانانو لخوا د کندوز د ښار په بیلابیلو ځایونو کې بمونه ځای پر ځای شوي چې د پولیسو لخوا خونسه شوي دي. په دې وروستیو ورځو کې دوه تنه تنکی ځوانان د مقناطیسي بمونو د ځای پر ځای کولو او پټو وژنو په تور د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د قندوز د امنیه قماندان محمد قاسم جنگل باغ وایي چې دغه دوه تنه تنکی ځوانان چې عمرونه یې 15 کاله دي د قندوز د خاروسی دون کې دي چې د طالبانو د یو تن قماندان لخوا د دولت پر ضد حملو او چاودنو ته تشویق شوي دي. د امنیه قماندان دا هم وویل چې دغه ځوانانو ته د یوې میاشتې په موده کې د سرک د غاړې د ماینې ښودلو، د مقناطیسي بمونو د نخلولو او د نظامی چارواکو د وژنو تربیه ورکړل شوې چې اوس د قندوز په ښار کې د دولت پر ضد فعالیتونو باندې بوخت دي. محمد قاسم جنگلباغ دا هم وویل چې د پولیسو لخوا په قندوز کې د طالبانو د روزل شوو تنکیو ځوانانو له ډلې څخه دوه تنه نیول شوي دي چې د دریو ماینونو د ځای پر ځای کولو او چاودنو پړی منلې ده. دا چې دغه تنکی ځوانان چیرته او څنګه روزل کیږي محمد قاسم جنگلباغ داسې وایي.
یو گروپ هستن یا آموزش میدیدن در یک مدرسه در ولسوالی چهاردره در قریه یتیم. اینا کسایی هستن که هم ماینای کنار جاده را جاسازی میکنن و هم برشان تفنگچه آموزش داده بودن که
دغه تنکی ځوانان یو ډله ده. دوی د چهاردره په قریه یتیم کې د ماین د چولو او ځای پر ځای کولو زده کړې کړي او هم یې د سپکې وسلې چلولو زده کړې چې په ښار کې د ګرځېدو پر وخت پولیس او نور مامورین په نښه کړي زده کړي دي. د قندوز د امنیه قماندان دا ونه ویل چې په ښار کې د طالبانو لخوا د پټو وژنو لپاره تربیه شوو تنکیو ځوانانو شمیر څو تنه دی. هغه دوه تنه تنکی ځوانان چې د ماینونو د ځای پر ځای کولو په تور نیول شوي دوی هم اقرار کوي چې د یو طالب قماندان لخوا ورته پیسې ورکول کېدې چې ماینونه ځای پر ځای کړي. یو تن یې ماینونو ته د چاودنې ورکولو نرخ داسې بیانوي:
موږ تعداد ډېر د بازار کې ګرځي، ماینونه ځای پر ځای کوي، موږ تعداد ډېر دی چې ادب ځای ولګي، قماندان چې دوه زره درکوي چې ادب ځای ونه لګي، د هوایي وچوي 500 افغانۍ درکوي.
قماندان طالبان
سرپا میداد، ترلنگی تفنگچه را میداد، معنا میداد که هر جایی که دولت دیدین بپرانیش، تفنگش را گرفته بیارین.
دغه تنکی ځوانان دا هم وایي چې د قندوز په ښار کې د دوی شمیر زیات دی چې د پټو وژنو او نورو کارونو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا تربیه شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په قندوز کې تنکی ځوانان د دولت ضد کړنو په تور نیول کیږي او وایي چې دوی د 1500 افغانیو او یا هم تر دې د زیاتو پیسو لپاره په ښار کې بمونه ځای پر ځای کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د بلوچستان ایالت د کوټي په شهر کې پروند د شهر په مرکزی روختون سندیمن کې یو زوربر چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې دا بیا څخه زیات کسان وژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. په کوټي کې د ازادي رادیو خبریال برکوال میاخیل مشته په دې اړه داسې رپورټ راکړی دی.
د پاکستان د بلوچستان صوبې پستر خار کوټه کې په یو حکومتي روغتون د دوشنبه په ورځ ډیرستره چاودنه وشوه. عین شاهدان وایي د بم چاودنې صحنه ډیره وحشتناکه او دردونکې وه. مړی هرې خواته پراته وو او زخمیانو د مرستې لپاره فریاد کاوه. تابوتونه یوې خوا او بلې خواته په مړو پسې ګرځول کېدل. د ښځو ژړا هم ځای ځای اورېدل کېدله. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دې خونړۍ پیښې د سرته رسولو ادعا نه ده کړې. د پولیسو یو منصبدار ظهور احمد افریدی وایي دا ستره چاودنه وروسته له هغه نه وشوله چې د یو مشهور وکیل بلال انور کاسی مړی چې په همدې ورځ د وخته په ټوپک وشتل شوی و روغتون ته راوړل شو. تقریبا سل تنه مدافع وکیلان، خبریالان او نور خلک په روغتون کې راټول شوي وو چې د مقتول له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي. د پولیسو یو چارواکی ظهور احمد افریدی وایي برید کوونکي د بلال کاسی د مړی راوړلو نه وروسته سم د لاسه برید وکړ. داسې ښکاري چې دا دواړه پیښې له یو بل سره تړاو لري او دا به ځانمرګی برید وي. د کوټې د ښار د پولیسو یو بل منصبدار ندیم شاه رویټرز ته وویل چې بلال کاسی هغه وخت وژل شو چې په کوټه کې د محکمې د مرکزی انګړ په لور روان و. د فرید الله په نامه یو خبریال رویټرز ته وویل چې تر 500 نه زیات ماتم کوونکي د کوټې د عاجلو حالاتو روغتون ته ننوتل چې بم وچاو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ډیرو کلکو الفاظو دا برید محکوم کړ او خپله ژوره اندېښنه او غم د انسانانو د قیمت بها ژوند د زیا په برخه کې څرګند کړ. ښاغلی شریف له محلي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې امنیت نور هم پسې ټینګ کړي او د زخمیانو د علاج لپاره تر ممکن حد پورې سم شرایط برابر کړي. د کوټې وکیلان هلته په روغتون کې له یوې خوانه د دې لپاره راټول شوي وو چې د بلال کاسی په مړینه خواخوږي څرګنده کړي او له بل پلوه په دغه راز قتلونو اعتراض وکړي. علي ظفر د مدافع وکیلانو د ټولنې رئیس وایي دا په عدالت باندې برید و. وکیلان بل خپل همکار او نورو مړو سره د پیوستون په توګه درې ورځې ماتم وکړي او محکمې ته به حاضر نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې شش کال د نومبر په اتمه په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي او خلک د رایې اچولو لپاره ځانونه چمتو کوي، د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي چې په منصفانه او عادلانه توګه د انتخاباتو د سرته رسولو او د انتخاباتي سیستم د اعتبار د خوندي ساتلو لپاره یو لړ اقدامات پام کې نیولي دي. په موکړي په واشنگټن کې د امریکا ژغ د ټلویزیون خبريال سټیو بارګونا رپورټ ته چې سید سلمان شاه به تاسو ته دروروي.
په متحده ایالاتو کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو له جنجال نه ډک موسم را رسیدلی دی. د چپی او خلاصو نظریاتو طرفدارانو دواړو د انتخاباتو د موجوده سیستم د وقار او اعتبار په اړه یو لړ پوښتنې راپورته کړې دي. د انتخاباتو په اړه لانجا په داسې یو باریک وخت کې راپورته شوې چې د امریکا خلک اوس پر خپل حکومت زیات اعتبار نه لري، پرې بدګمانه دي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ هم چندان زیات خوشاله نه معلومیږي. زه په صداقت سره وایم چې په انتخاباتو کې به حتماً درغلي او ټګي
کیږي.
واقعا چې همدې ته دیموکراسي ویل کیږي. دا د میریلند د یالت د منګومری د کاونټي یا ولسوالۍ د انتخاباتي دفتر د مسولې میرمن مارګریټ جرګنسن غږ دی چې وای څوک چې دا خبره کوي چې په انتخاباتو کې به درغلي وشي غالبا د انتخاباتو د کمیسن له کوم مسول سره وخت نه دی تیر کړی. نوموړی وای چې د انتخاباتو د چارو مسولین پوره کوشش کوي چې د رای اچولو په وخت د هر ډول درغلۍ او ټګۍ مخه ونیسي. موږ د خلکو مجموعي شمیر له هغه لیست سره مقایسه کوو چې د رایو ورکولو په لیست کې نمونه ثبت شوي دي. بیا ګورو چې د مختلفو کاندیدانو لپاره څومره رای اچول شوي دي او وروسته یې د رای ورکولو د کارتونو له مجموعي شمیر سره مقایسه کوو. هره میاشت تقریبا 10,000 اسناد ملاحظه کوو او ثبتوي. دا خبره سمه نه ده چې موږ په کال کې یوازې صرف 2 ورځې کار کوو. د دواړو سیاسي ګوندونو څارونکي په انتخاباتي حوزو کې موجودي ټوله پروسه او جریان څاري. دا وخت الکترونیکي ماشینونه زیات هم شوي دي. ماګه د رای چولو د پاڼو ریکارډ هم خوندي ساتل کیږي. که فرضاً په کومه حوزه کې ګډوډي رامنځته کیږي د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي له اصلي لیست سره مقایسه کوي او نتیجه به وروسته تصدیقوي. په ټولو کاونټیو کې په متحد المال ډول د انتخاباتو جریان سره نه رسول کیږي. مارګریټ جرګنسن په دې اړه وای شاید چې جمهوری غوښتونکي وای چې په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کیږي ځکه که یو څوک له یو ځای نه بل ځای ته کډه کیږي نوم به دوه ځله لیکل شوی او پته به هم غلطه وي او یادا چې ځینې کسان چې مړی نمونه یې له لیست نه په خپل وخت نه ویستل کیږي ځینې خلک ورنه غلطه ګټه پورته کوي. نوموړی وای چې دا یو ورکوونکو لیستونه په دوامداره توګه له انتخاباتو نه مخکې کتل کیږي او د انتخاباتو په ورځ معلومیږي چې په یوې کاونټۍ کې څومره خلک اوسېدل څومره راجستر شوي دي او څومره نه دي راجستر. تر ټولو زیاته توجه پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې عمرونه یې زیات وي او یا له اقتصادي نقطې نظره بې وزلي کومک ته اړتیا لري.
There's a lot of messiness. There's sometimes
the انتخاباتو د چارو کارپو جان فورتینی چې د بای پارټیزن پالیسی سنټر په نوم د انتخاباتو د چارو په یو بهترف مرکز کې کار کوي وای چې د دواړو ګوندونو ترمنځ زیاتره اختلافات درای ورکوونکو د لیستونو او په سر راپورته کیږي. جمهور غوښتونکو وای چې د هر رای ورکوونکو هویت باید په دقت او غور وکتل شي. مګر دیموکراتان په دې عقیده دي چې هغه د غکار لبی وزلو خلکو او اقلیتونو سره تعصب په غرس کوي. په بنیادی توګه ویلی شم چې موږ یو ښه متناسب او متوازن سیستم لرو سم کار ورکوي او نتیجې هم زیاتره د ولس د توقعاتو سره برابرې. په ځینو مواردو کې مشکلات او ستونزې لري کېدای شي چې نور هم اصلاح شي. خو دا چې ځینې خلک دا فکر کوي چې په انتخاباتو کې درغلي کیږي خبره سمه نه ده. هغوی له خپل حده تېری کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید جمهور ریاست مقام ته کاندید ډونلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ خپل اقتصادي پلان وړاندې کړ او ویل چې د غوړی اقتصاد د بیا رغولو لپاره په مالی کې به کمی راولي او دولتي مقررات به ختم کړي او داسې هڅې به وکړي چې د منځنۍ طبقې د خلکو عاید به زیات کړي. پام وکړئ دې رپورټ تفصیل ته چې زه به تاسو ته وړاندې کړم.
ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د ډیوټرایټ په اقتصادي کلب کې خبرې وکړې. دا کلب د میشیګن په ښار کې موقعیت لري او د امریکا د موټر جوړولو مرکز دی. ډونالډ ټرمپ وویل
امریکانیزم ناٹ گلوبلزم ول بی آور نیو کریډو. Our country will reach amazing new heights. Maybe
امریکای توپ نه نړیوال توپ زموش تګلاروي زموش هواد به د کامیابی نوی څندو ته په حیرانوونکی توګه ورسیږي او دا به داسې کامیابی وي چې له دې مخکې به کېدای سي امریکا نوی ورسېدلی. موږ ته یوازې دا پکار ده چې د پخوا په ستومانه ژغونو باندې نوره تکیه ونه کړو. ټرمپ شپنه وکړه چې په لوی شرکتونو به د مالیه ورکولو شرعه کم کړي او د افرادو د مالیه ورکولو په نظام کې به اسانتیاوي راولي. هغه د متحده ایالاتو د سوداګرۍ په معاملو چې پکښې د 12 هیوادونو وړاندیز شوي د آرام سمندر د همکارۍ په تړون چې ټي ټي پي ورته وایي هم انتقاد وکړ. هغه وویل
اف سنت ټو دی اوول افس هیلری کلینټن ویل انیکټ دی ټي پي پی اس شور اس یو سټینګ دیر هر ډونرز ویل میک شور اف it. A vote for Hillary Clinton is a vote for TPP.
که هیلری کلینتون جمهور رئیس سی نو هغه به د ٹی ٹی پی سوداګری تړون عملی کړي. هغه ته چې کوم کسان پیسې ورکوي هغه به په دې باندې دا کار ډاډه کړي. که هیلری کلینتون ته رای ورکړي نو دغه رای به د ٹی ٹی پی او د نافټا د سوداګری تړونو ته د رای ورکولو برابر وي. د ټرمپ سیاله او د ډیموکرات ګوند نماینده هیلری کلینتون به هم په دغه کلب کې د پنځشنبه په ورځ خبرې وکړي او خپل اقتصادي پلانونه به وړاندې کړي.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټی کې ازل بیا وایي. د دوشنبه ورځ د کوټې د کار په ملګرو خونکو په مرګانې برید کې د وژل شوو کسان شمیر او یو ته رسیدلی دی او یو سلو شپېته کسان زخمیان دي. عیني شاهدانو پولیسو امریکا حقیقت ویل چې د بم چاودنه دومره زورور وه چې د روغتون په ودانۍ کړکۍ ولړزولې. یو شمېر ژورنالیستان او کمرمنان چې د وکیلانو د احتجاج په باب رپورټونه ورکول همدغه چاودنه کې زخمیان شوي دي او یا وژل شوي دي. د جماعت الاحرار په نوم د پاکستاني طالبانو تحریک نه جلا شوې ویډلې دغه حمله ذمہواري قبول کړې ده. په کوټه کې اسلامي ډلو نه علاوه د بلوڅ ملت پال هم فعال دي او کله کله په دولتي هدفونو باندې مرګانۍ حمله کوي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جګړو غوښتونکو د ولکاندید امریکایي صنعت امریکایي ملیاردر ډانلډ ټرمپ د خپل اقتصادي پلان غاکا وړاندې کړې ده. ترامپ وايي غواړي چې شتمنی او کارونه دواړه په امریکا کې پاتې شي او د امریکا اقتصاد له سره په پخو ودرئ. د ایتوپیا د حکومت سیاسي مخالفان وایي چې په دې هفته کې په اديس ابابا کې او په څو نورو ښارونو کې د حکومت د ظلم او تیری او په هیواد کې د ثروت او شتمنۍ د غیر منصفانه ویش په ضد ولسي احتجاجونو په دوران کې د پولیسو په ډزو کې نوي کسان وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د روسیې سره د خپل هیواد د خراب اړیکو د ککولو په منظور هغه هیواد ته روان شوی دی. سرونه کې په دې باور دي چې د اردوغان دا سفر تکتیکي هدفونه لري ځکه چې لویدیځ قدرتونو سیاړي کې چندان کې نه دي. په مسکو کې د کارنګي د موسسې غړي الکساندر باونوف امریکا غږ ته وویل چې دا ملاقات ځکه مهم دی چې دواړه مشران له لویدیځو قدرتونو سره پلان جوړ کې ګیر دي. باونوف امریکا غږ ته وویل چې روسیې لومړی هیواد و چې ترکیې چې په ترکیې کې نظامي کودتا وغندله او اردوغان خپل لویدیځ انډیوالان په غداري او بې وفایۍ تورن کړل. هغه اوس کوشش کوي چې له روسیې سره د ترکیې اقتصادي او سیاسي اړیکې بیرته عادي کړي. د افغانستان حکومتي چارواکي د طالبانو او داعش په ضد په جنگ کې د پرمختګونو ادعا کوي او وایي چې په ننګرهار کې د داعش د یو قمندان په شمول په سلګونو وسلوال د نظامي عملیاتو په دوران کې وژل شوي دي. خو امریکایي چارواکو لا تر اوسه پورې د داعش د قمندان د وژلو خبر نه دی تایید کړی. د افغانستان د پوځ د محاربوي عملیاتو مدیر جنرال محمد حبیب حساری په کابل کې امدوادي کانفرنس ته ویل چې په هلمند او څنور ولایتونو کې نظامی عملیات دوام لري. په اسلام آباد کې د امریکا خبریال د افغانستان د حکومتي چارواکو له قوله په خپل رپورټ کې وایي چې په تیره یوه هفته کې په ننګرهار، کندوز او هلمند کې له 200 زیات وسلوال وژل شوي دي. جنرال حساری ومنله چې طالبان له خوا په ځوابي حملو کې دولتي قوت ته هم مرجوب لا وخته ده، مګر هغه دا خبره ونه کړه چې څومره مړه او څومره زخمیانی. نوموړی ویل چې په هلمند کې امنیتي وضع د اندېښنې وړ ده. له بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وین امریکا غږ ته وویل چې د هغو دوو خارجي اتباعو د پیدا کولو لپاره لټون دوام لري چې د اکشن په ماښام په کابل کې نامعلومو وسلوالو تښتول. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دغو کسانو د تښتولو ذمواري نه ده قبوله کړې او په داسې حال کې چې سوریه د رژیم مخالف وسلوال لګیا دي په حلب کې د حکومتي قواو سره په نړیوالو جګړو بوخت دي او کوشش کوي چې د ختیځ حلب محاصره ماته کړي. د څو نړیوالو خیریه مؤسساتو روغتیایي کارکوونکو او د مدني حقوقو مدافعینو د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شوراوي غونډې ته وویل چې د دوامدارې محاصره او هوایي بمبارۍ له امله حلب اوس په یو دوزخ بدل شوی دی.
د نور دونکو د هوا پیژندنې د اداري د اټکل مخې په کابل کې هم دا اوس د تودوخې درجه 40 درجه ده او د ورځې په اوږدو کې شو دغه درجه 10 ته ورسیږي. دغه ټوله اونۍ به آسمان شین وي او ورځې به لمریزې وي. دغه ورځ په کندهار کې هم دا اوس د تودوخې درجه 15 ده او د ورځې په اوږدو کې به 15 درجه ته ورسیږي او په کندهار کې به هم دغه ټوله اونۍ لمر وي او آسمان به شین وي. په کوټه کې هم دا اوس د تودوخې درجه 22 او د ورځې په اوږدو کې به 10 درجه ته ورسیږي. په شمال کې آسمان غوريز لري
او د تودوخه درجه 28 د ورځې په اوږدو کې به 2 درجه ورسي. مزار شریف کې هم دا اوس تودوخه درجه 10 ده او دغه ټول ونې به اسمان شین وي او د تودوخه درجه د ورځې په اوږدو کې به 5 درجه ورسي. د غرس په هرات کې د تودوخه درجه هم دا اوس 22 درجه ده او د ورځې په اوږدو کې به 10 درجه ته ورسي. قدرمن اوردونکو زموږ نیم ساعت خبري خبرونه هم پر دې ځای پاتې ورسته. نیم ساعت وروسته به دوهمه خبرونه وي د دری برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته در وړاندې کړي. تاسو مشتره اوسئ.